دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده، د 1993 کال د قوس د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د خبرو اترو د پیل کولو په غرض د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د مشرانو سره کتلي دي. د داعش یو ګڼ شمېر وسلوال د ننګرهار په ولایت کې د ملي امنیت ادارې ته تسلیم شوي دي او متحده ایالاتو او شمالي کوریا په غیر مستقیمه توګه یو بل ته د جنګ ګواښونه کړي دي.
درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې افغان دولت د طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو لپاره یو لړ وړاندیزونه لري.
اوربند او له هیواده بهر تروریستانو پر پټنځایونو په جدي ډول باندې په پام کې ونیول شي.
د انتخاباتو ناظرین د انتخاباتو د کمیسیون په پلانونو انتقاد کوي.
دا صرف په دې باندې چې کمیسیون معلومات ورکړي او ګډونوال زیات وي، نو زه فکر نه کوم چې په دې کې بیا کوم نتیجې ته ورسیږي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو د نن ورځې په خبرونو کې په جریان کې به د پانی پت په تاریخي جګړې یو مفصل او مستند رپورټ هم واوري. خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست ویلي دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې او یو شمېر سیاسي او قومي مشرانو تېره ورځ د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په بیا پیل کېدو باندې غږېدلې دي. بلخوا د ارګ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غني سره په ملاقات کې د سولې په اړه له طالبانو سره پور بند او سولې ته د رسیدو په بهیر کې د طالبانو د پټو ځایونو د موجودیت په اړه خبرې کړې. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي امکان لري چې خلیلزاد به د روانې میلادي میاشتې یعنی ډسمبر په 12 په دوحه کې له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي. له بلې خوا یوې بلې خبرې سرچینې هم د نوم نه اخستلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد د خبرو لپاره دوحې ته روان شوی دی، خو د امریکا حکومت او طالبانو تر دا مهاله په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. زموږ غږ د واشنگټن ناوري. د افغانستان د حکومت سره د ناټو د سازمان د مرستو د دوام په اړه د دغه سازمان د عمومي منشي سټولټنبرګ د څرګندونو هرکلی شوی. همدا شان د ناټو عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی شوی چې امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه کړې وي. جمهوري ریاست وایي چې حکومت د سولې لپاره او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روزنې مشورې ورکول په برخه کې د ناټو د سازمان د سرمنشي د څرګندونو کلک ملاتړ او هرکلی کوي.
په لندن کې د ناټو سازمان اویاویمه کلیزه پرون په داسې وخت کې پای ته ورسېده چې د دغه سازمان غړو هیوادونو مشرانو په یو بل سختې نیوکې وکړې. فرانسه، ترکیه او متحده ایالات د ناټو لپاره د یوې جلا بڼې غوښتونکي دي چې پکې د پوځي لګښتونو پرته نورو مسلو ته هم پاملرنه وشي. د ناټو سازمان سرمنشي یان سټولټنبرګ وایي چې له امریکا پرته د ناټو نورو غړو خپل پوځي لګښتونه له 2014 کال راهیسې په 130 میلیارد ته لوړ کړي او تر 400 میلیارد پورې به لوړ کړي. ښاغلی سټولټنبرګ وویل
We are committed to continue to support Afghanistan.
موږ افغانستان سره د خپل مرستو دوام ته ژمن یو. موږ په دې باور یو چې د افغانستان د ستوري د هڅو د ملاتړ تر ټولو غوره او خلر د افغان ځواکونو روزل له هغوی سره مرسته او سلام مشورې ورکول دي چې طالبان پوشي هیڅ کړه د جګړې په ډګر کې برل کېدنی نشي.
د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوره لار د افغان ځواکونو روزل او تجهیز دي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د چهارشنبې پورې د ناټو سازمان اویاوي میکلیزل منځغونډې پای ته رسېدونه وروسته په یوې خبري غونډه کې د افغانستان د روانې جګړې په سوله ایز حل ټینګار وکړ. ښاغلی سټولټنبرګ همدغه راز له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ وکړ.
دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د ننګرهار ولایتي چارواکو په ملي امنیت کې د داعش هغه څلور نوي وسلوال د پنځشنبه په ورځ خبري رسنیو ته وښودل چې چارواکو په وینا د تیرې وی ونې په موده کې حکومت ته تسلیم شي. ولایتي چارواکي وایي چې یوازې څوار لسی افغانانو، دوه ترکانو او باقی پاتې نور ټول پاکستانیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په دغه مراسمو کې وویل
دا یو سلو اتیا کس دي چې دې کې څلور نوي مصالح دي، نورې ښځې او ماشومان دي، زیات د پاکستانیان دي وکه یو دوه کسه د ترکی دي او شل کسه افغانان دي په د مصالحو دغه وکه. نو په دې حساب کې موږ ټوله مجموعي ارقام راټول کو، تر اوسه پورې تقریبا 1400 کسه ښځې ماشومان او رانجنه د نیول شوي تسلیم شوي دي.
د امیر منظور په نوم د داعش یو تسلیم شوی وسلوال په اردو ژبه وویل نوموړی وایي چې درې څلور میاشتې مخکې موږ افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې د حکومتي ځواکونو سره جنګ وکړو. د ولایتي چارواکو په وینا د داعش موجودیت په ننګرهار کې ختم شوی او د ګوتو په شمار وسلوالې په غرنیو سیمو کې پاتې دي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د پروسې په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو لپاره د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 8مه له ټولو انتخاباتي اړخونو سره د رسنیو په حضور کې غونډه کوي. دغه کمیسیون یو وایان علی افتخاری نن پنځشنبه امریکا غږ ته وویل
مخایم کزی تاریخ به تمام مردم بگویم که کمیسیون هیچ کار خلاف
واړو له دلاره ټولو خلکو ته وایي چې کمیسیون د قانون خلاف هیڅ کار نه دی کړی او وبای نه کړی.
لا انتخابات نه د څار بنسټونه دروان کړکېج د لمنځه وړلو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د اقدام یو مهم فرصت ګڼي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د قضایي کمیټې د دیموکرات ګوند لغړو خوا رابلل شوی قانوني وکیلان وایي چې په دې اړه څرګند شواهد موجود دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلو شخصي او سیاسي ګټو لپاره په اکران باندې د پوځي مرستې ځنډولو اعلان کړو. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شافی سردار تاسو ته دراوړی.
د امریکا د استازو د مجلس د قضایي کمیټې مشر جيري نيدلر وایي چې جمهور رئیس ترامپ حاضر وو چې د سیاسي او شخصي ګټو د لاسته راوړلو لپاره زموږ د امنیت او خپل دفتر پر قدرت مصالحه وکړي. اوس جيري نيدلر د دې تورونو په اړه تحقیقات پر مخ بیايي او له قانون پوهانو سره سلا مشوره کوي چې معلومه کړي چې آیا جمهور رئیس په خپلو اعمالو کې له قانون څخه سرغړونه کړې او کنه، او له کار څخه ګوښه کړې سي او کنه. د شمالي کورینا د حقوقو د پونځي استاد مايكل ګراهات وايي هغه څه چې موږ بحثونه دلته پر کوو او کوم تورونه چې لګول سوي د دې سبب کېدای نسی چې هغه له قدرت څخه لیرې سي. ترامپ د قانون څخه د خپلو شخصي ګټو د تور په مقابل کې او د دیموکراتانو د جدي اقداماتو په برخه کې د هغوی د شخصي انګیزو په اړه پوښتنې مطرح کړي دي او د خپلو سیاسي مخالفینو په وطن دوستۍ شک لري. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د نړیوال بانک د یوې ارزونې په اساس له طالبانو سره د سولې د توافق وروسته به افغانستان د نړیوالې ټولنې مالي مرستو ته اړتیا ولري. دا راپور ښیي چې د خدماتو د وړاندې کولو، د اقتصادي وضعې د بهیر د چټکتیا، د تاوتریخوالي د کچې راټیټولو او د سولې د توافق د دوام لپاره به افغانستان هر کال له شپږو نه نیولې تر 8 میلیارد ډالرو د نړیوالې ټولنې مالي ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنري کرالي ویلي د امنیتي وضعیت ښه کېدل د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ یو ډاډمن او مسون چاپیریال رامنځته کول، د خصوصي پانګونې د زیاتېدو او د کاري فرصتونو د ډېرېدو لامل کېدای شي. د نړیوال بانک د شمیرو په اساس په اوس وخت کې د افغانستان د لګښتونو 15% د نړیوالې ټولنې لخوا تمویلېږي.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د کال په آخر کې په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره د شمالي کوریا لخوا د ټاکلي مهلت وخت را نږدې شوی، د دواړو هیوادونو مشرانو په غیر مستقیمه توګه یو بل ته د جنګ واکونه کړي دي.
د امریکا د سمندري پوځ په یوې تاریخي اډې کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې دوه کسان وشتل شوي او وژل شوي دي. په دې ډزو کې چې د چهارشنبه په ورځ د هوایی ایالت په مرکز هونولولو کې واقع د پیرل هاربر د کشتیو د جوړولو په ځای کې وشوي، د سمندري پوز د قومندان ریئر اډمیرال رابرت چادویک په وینا د دوو عسکرو له وژلو وروسته حمله کوونکي هم خپل ځان وویشت او مړ شو. یو بل ټپي شوی کس په روغتون کې بستر دی. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې بلونه یې د 1941 میلادي کال د دسمبر په 1 د جاپان لخوا پر دغه تاریخي بندر باندې د تباه کوونکي حملې اته او یاومه کلیزه لمانځل کیږي.
دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن زموږ د خبرونو په جریان کې د پانی پت په تاریخي جګړې یو مفصل او مستند رپورت هم لرو، نو هیله ده چې زموږ خبرونه هیر نه کړی. لومړی به راستو د دې خبرونه رپورت ته چې سرچینې وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره تل کتنو وروسته دوهې ته تللی. شاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې. دغه خبرې چې تر 9 میاشتو وروسته مهم پړاو ته رسېدلې وې، 2 میاشتې وړاندې جمهور رئیس ټرمپ لغوه اعلان کړې. ارګ وایي چې جمهور رئیس غنی له خلیلزاد سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړې ته د رسېدو په لاره کې باید اوربان او له افغانستان د باندې د طالبانو پټنځایونو ته جدي پاملرنه وسي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه له ولسمشر غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نورو سیاستوالو سره په کابل کې سلا مشورې کړې. ارګ وایي ولسمشر له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې له طالبانو سره د اوربند او له هیواده بهر د طالبانو د پټنځایونو په اړه بحث کړی.
د سولې په پروسه کې او په مذاکراتو کې باید اوربند او له هیواده بهر د تروریستانو پر پټنځایونو باندې جدي ډول بحث وسي او دا نقاط باید په جدي ډول باندې په پام کې ونیول سي.
خو اجرائیه رئیس عبدالله د هغه ټاکنیز ډلې او نورو سیاستوالو بیا له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې د تاوتریخوالي د کمښت تر څنګ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان پلاوي پر تشکیل خبرې کړې.
یک هیئت فراگیر که بتوان از کلیت افغانستان نمایندگی کنه تاکید نمودن و همچنان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت های لازم صورت گرفت.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي به په دوحه کې له طالبانو سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. امریکایان او طالبان تر 9 میاشتو خبرو وروسته د سولې هوکړې ته نږدې سوي ول، خو د امریکا ولسمشر په 13 سپتمبر کې دغه خبرې لغوه اعلان کړې. د سولې دغه فعال سیاستوال وایي چې د امریکایانو او طالبانو خبرې باید له هغه ځایه پیل سي چیرې چې درېدلې وې.
بین الافغانی تفاهم چې امریکایانو توافق سره کړی دی د طالبانو سره او وروسته بیا د اوربند خبره ده څلرمه برخه کې ده، زه وایم چې دا رامخته کې او دا اوربند په وکی بین الافغانی تفاهم دی د اوربند په جریان کې وسی.
د سولې څېړونکي وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به دا ځل د تیر په پرتله آسانه وي.
سره د دې چې دا ځل به د اوربند او یا د بین الافغانی مذاکرات او دغه نور موضوعات په څیر اختلافي موضوعات بمی، خو فکر کوم چې دا ځل به خبرې ژر نتیجه ته ورسیږي.
په افغانستان کې د آسیا بنسټ یو تازه سروې ښیي چې 90% افغانان له طالبانو سره د سولې ملاتړ کوي او 40% وایي چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده. سروې ښیي ډیری افغانان په دې باور دي چې د ښځو زده کړې او د کوره بهر کار او د مرکزي حکومت حاکمیت هغه څه دي چې باید د سولې قرباني نه سي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15.
قدر من اوریدونکو، د دې رپورت څخه وروسته د افغانستان د انتخاباتو په باره کې یو رپورت لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. افغان حکومت د افغانستان سره د ناټو د ټولنې د مرستو د دوام په اړه د دغې ټولنې د عمومي منشي د څرګندونو هرکلی کړی دی. همداشان د ناټو عمومي منشي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هم هرکلی کړی دی. په دې باره کې اکرام شینواری رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی چې افغان حکومت د سولې او د افغان امنیتي او دیپای ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې د ناتو د ټولنې د عمومي منشي یانس ستولنبرګ د چهارشنبه د ورځې د سرګندونو کلک ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې ناتو سرمنشي په دې باور دی چې د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت د محوریت پرته پیل ته نشي رسیدلی.
همدارنګ موږ یو اوږدمهاله مشارکت له ناتو سره لرو چې د ناتو ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، تجهیز او مشوره ده. نو په دې برخه کې د دوی اوږدمهاله تعهد د افغانستان د حکومت د هرکلی وړ دی.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولنبرګ په لندن کې د ناتو د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې یو خبري کانفرانس په وینا کې په افغانستان کې سولې ایز ډول د روانې جګړې پر پای ته رسیدلو ټینګار وکړ.
I welcome the efforts to restart the peace talks.
زه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د هڅو هرکلی کوم. ناتو د سولې له خبرو هرکلی کوي ځکه چې موږ باور لرو چې افغانستان د خبرو لپاره یو سیاسي هواری تارتیا لري. امریکا د خپل ملاتړو او ملګرو سره د بهیر پوګدو کې سلام مشورې کړې دي.
د ناتو عمومي منشي ویل چې سفیر خلیزاد په بروسل کې د ټولنې غړو ته د خبرو د بیا پیلېدو په اړه معلومات ورکړي. همداشان یانس ستولنبرګ ویل چې ناتو د اوربند او یا هم د تاوتریخوالي د کمیدو د هڅو هم ملاتړ کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره تیر ورځ په پارک په خبرو کې د اوربند او افغانستان څخه بهر د طالب وسلوالو پټن زینا دغه مسلو په توګه یاد کړل چې باید د سولې د خبرو پر مهال په پام کې ونیول شي. د افغانستان د جمهوریت ست مرسیال وایي د واخان مینپال وایي چې جمهور رئیس غنی د اوربند مسله د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره افغانستان ته دغه سفر پر مهال هم یاد کړی و.
د سولې پر پروسه باندې بحث وسو چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د افغانانو په محوریت باید مخته ولاړه شي او په هغوی کې په شرایط داد شي طالبان به اوربند کړي. همدارنګه د مکالمه او ناسته کې د په افغانستان کې د دایمي ثبات لپاره په هغو مراکزو باندې چې هغه د افغانستان له خاورې بهر دی او هلته د تروریستانو ملاتړ کړي به پر هغوی باندې تمرکز وسي.
طالبانو تر اوسه د افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته له حاضرېدلو ډډه کړې ده. د جمهوریت نومان رحمت الله نبیل وی چې په افغانستان کې جنگ په ټپه دریدلی حالت سره مخ شوی دی. خاغلی نبیل چې د پنځم ورځې ورځې په ماسپخین کابل کې خبر اعلان سره خبرې کولې ویل چې روان جګړې د ګټل لپاره هیڅ هیله نشته دی.
هر سال به هزارها اولاد خاک قربانی میشه و
د دې هیواد په زورګونو بچان قربانی کیږي، خو موږ د دې جګړې د ګټل لپاره هیڅ هیله نه لرو. نه نړیواله ټولنه دا ویلې شي چې د دې جګړې ګټون کې دي، نه افغان حکومت، نه افغانان او نه هم طالبان دا ویلې شي چې د دې جګړې ګټون کې دي.
برندې جنگ است.
د افغانستان د جمهوریت دغه نومان ویل چې د سولې په برخه کې هم هر څه په ټپه دریدلی دي. هغه ویل چې طالبان دا فکر کوي چې کابل به پته کی، نو دغه څه فکر دي لخپل مغزو وباسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د موجوده ستونزو د حل لپاره د راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ له ټولو انتخاباتي اړخونو سره علني غونډه جوړوي. له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د کمیسیون له دې اقدامه هرکلی کوي. د غونډې له ګډونوالو سره د مثبتو نتایجو د ترلاسه کېدو تمه لري. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د پروسې په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو لپاره د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 8مه له ټولو انتخاباتي اړخونو سره د رسنیو په حضور کې غونډه کوي. دا دغه کمیسیون یو ویاند علي افتخاري د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل په دې غونډه کې به یو ځل بیا د ټولو انتخاباتي مسایلو په اړه تخنیکی جزئیات د نړیوالو ناظرینو په حضور کې د کاندیدانو له استازو، سیاسي ګوندونو او ناظرینو سره شریک کړي. غواړو له دې لارې ټولو خلکو ته ووایو چې کمیسیون د قانون خلاف هیڅ کار نه دی کړی او وبه یې نه کړي. نو کله چې موږ خپل کار د قانون او انتخاباتو اړوند طرزالعملونو په مطابق ترسره کوو، نو انتخاباتي شریکان دې هم د دې پر ځای چې په یو شمېر محلونو او ولایتونو کې موږ ته د کار اجازه را نه کړي او په یرغمل کې ونیسي او د یو قانوني بهیر مخنیوی وکړي، حسدي وکړي چې راشي له پروسې سره همکاره شي.
کوشش وکنن که بین پروسه همکار باشن.
ل انتخابات څخه د سر بنسټونه د روان کړکیچ د لمنځوړلو لپاره د انتخاباتو کمیسون دا اقدام یو مهم فرصت ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د کمیسون له دې اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار یې وکړ چې د دغې غونډې جوړښت باید داسې وي چې دا ټولو اړخونو د قناعت وړ مثبته نتیجه ترې واخیستل شي.
دا صرفاً په دې باندې چې کمیسون معلومات ورکړي او ګډونوال زیات وي، هر یو بیا خبرې وکړي، نو زه فکر نه کوم چې په دې کې بیا کوم نتیجې ته ورسیږي. او که فرمات په دې ډول باندې وي چې اول معترضین ته وخت ورکړي چې خپل پوښتنې او د اعتراضي دلایل او موضوعات مطرح کړي، او بیا کمیسون د هغه د رفع کولو لپاره خپل کوم دلایل چې لري او پرېکړې چې کړي دي اسناد لري هغه مطرح کړي، او په دریم قدم کې دغه بې طرف او اوږ کسانو ته چې په دغه قضیه کې مستقیمه نفع نه لري هغو لپاره فرصت ورکړي چې حداقل پر نظر وړاندې کړي تر څو دغه قضیه همدغسې خلاص شي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون په 28 ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړې ده، او د دغو ولایتونو د رایو په تړاو ټول معلومات یې د کمیسون مرکزی سیستم ته پورته کړي دي. خو په 2 ولایتونو کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو کمیسون د اقداماتو په غبرګون چې دوی یې سازمان شوی درغلی یادوي، د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. که په دغه ولایتونو کې د کمیسون دفترونه همداسې تړلې پاتې شي، د انتخاباتو کمیسون یې په وړاندې څه کولی شي؟ د دغه کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی وویل:
با ملت افغانستان هر چی کې داشته مبرز
هر څومره چې درلودل د افغانستان له ملت سره یې شریکو او خپل نتیجه اعلانوو. ډیر په تمه نه پاتې کیږو ځکه چې خلک دا نه مني.
ما امی انتظار نه وی پذیره.
خو بل خو د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وایي چې اوسنی انتخاباتي کمیسونونه هم پر دغه پروسه د خلکو د باور پر راجلبولو کې پاتې راغلي دي. د دغو کاندیدانو له ډلې رحمت الله نبیل د پنځشنبه په ورځ یوې غونډې ته وویل:
بس تخنیکی
د انتخاباتو تخنیکی بحث د ما په فکر نور پای ته رسیدلی. موږ وینو چې دا بحث مطلق سیاسي شوی دی. د کمیسون په چارو کې زیاتې مداخله کیږي. تیره ورځ هم د افغانستان د جمهوری ریاست دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتو کمیسون د قانون له احکامو څخه په سرغړونې تورن کړ. دغو کاندیدانو چې د چهارشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا غونډه درلوده، د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د انتخاباتو کمیسون د غیر قانوني اقداماتو په وړاندې به ودرېږي. خو د انتخاباتو کمیسون دا تورونه ردوي او وایي چې دوی خپل ټول اقدامات د قانون او د انتخاباتو اړوند طرزالعملونو په اساس ترسره کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د روان کال د سپتمبر په 28 د جمهوری ریاست انتخابات وسوه. له دغه انتخاباتو څخه وروسته په څه باندې 16 هیوادونو کې د جمهوری ریاست او پارلماني ټاکنې سوي چې نتیجه یې په وخت اعلان او عملا ګټونکو خپل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه د رایو شمیرلو بهیر ختم سوی نه دی. شکیب دوست په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او نړۍ د ټاکنو ته یوه کتنه کړې ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په سبا په اتریش کې پارلماني ټاکنې وشوې چې پایلې 100 ساعت وروسته اعلان او د پارلمان لپاره نوي وکیلان وټاکل شول. تر ټولو تازه ټاکنې د نوامبر په 14 نیټه په سریلانکا کې وشوې چې په ترڅ کې ګوتابیا راجاپاکسا نوې ولسمشر وټاکل شو.
دلته په دې ریپورت کې موږ په آسیا، اروپا، افریقا او امریکا کې د جمهوری ریاست د ځینو ټاکنو مثال راوړل دي چې خلکو د خپل رایو په ذریعه خپل برخلیک ټاکلی دی او د دولتونو کار دوام موندلی.
افغانستان د ټاکنو ورځ د سپتمبر 28 د ټاکنو پایله معلومه نه ده. سریلانکا د ټاکنو ورځ د نوامبر 14 د ټاکنو پایله د نوامبر 18 نوی ولسمشر ګوتابیا راجاپاکسا. رومانیا د ټاکنو ورځ د نوامبر 24 د ټاکنو پایله د نوامبر 24 نوی ولسمشر کلاوس ایوهانس. تونس د ټاکنو ورځ د اکتوبر 14 د ټاکنو پایله د اکتوبر 23 نوی ولسمشر قیس سعید. ارجنټاین د ټاکنو ورځ د اکتوبر 20 د ټاکنو پایله د اکتوبر 20 نوی ولسمشر البرټو فرناندس. لشکونو او امنیتی گواخونو سره سره افغانانو د جمهوری ریاست پټاکونو کې برخه واخیسته. همدارنګه د سولې اوګدو او بے برخلیکو مذاکراتو او د ټاکونو په اړه د کامل سیاسي اجماع نشتون د خلکو پر ګډون سیوري غوړولو.
ګټنی کبیللی نور به چې دی دغه له پایټ کې کیږي.
د انتخاباته کې جنجال ډېر دی نو مونږ نا امید یو.
د ټاکنې لټیرو ټولو هغه سره توپیر درلود. حکومت د درملا کونوم له آلمانی کمپنۍ سره قرارداد وکړ څو د بایومیټریک سیستم له طریقه را اچونه او درایو تصفیه وشي.
کله چې زمونږ د بیا شمیرنې ټول په ټول افغانستان کې تکمیل شي نو موږ چمتو یو چې ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو.
د څه کم 2 میلیون رایو د شمیرلو او بیا شمیرلو بهیر ختم شوی نه دی، خو د خلکو زغم مخ په ختمېدو دی.
دنه نه خبر چې د انتخاباتو نه وسوګي واده جوړیږي.
اوس پوښتنه پیدا کیږي چې آیا جنجال کمیسیون جوړ کړی که ځینو نوماندانو؟
نو دلته خو کمیسیون کوم دنه نه بعضې ستونزې شته. هغه یو لاس واید و امکان لري چې دغه پروسه ګړندۍ شوې وه، مګر عمدتاً دلته کاندیدان مداخله کوي.
اما له دې ټول انتظار او د بهیر سره سره آیا نوماندان د ټاکنو پایلې مني؟ آیا د افغانستان په سیاست کې د ګټلو او بایللو فرهنګ دود شوی دی؟
و اگر کمیسیون به اسرعی وقت امیر بروز تجدید نظر نکنه سر تصمیم خود، معنای از این تصامیم بعدی است.
احد حق ندارد که بر رویت آرای مختلط و غیر تصفیه شده نتایج غیر واقعی و تقلبی را اعلان کند.
غیر رسمی او لمرنه نتایج خواهی چه دولت ساز، دولت جوړون که تیم کامیاب ده.
په سر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې وه چې په 2 ورځو کې به د ټاکنو پایلې اعلانوي، خو نه یوازې دا ژمنه یې پوره نه کړه، بلکې د لومړنیو پایلو اعلان یې وځنډاوه. اوس حتی معلومه نه ده چې پایلې څه وخت اعلانېږي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل کولو په غرض په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په شمول د ملي یووالي د حکومت مشرانو سره کتلي دي. د داعش یو ګڼ شمېر وسلوال په ننګرهار کې د ملي امنیت ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د کال په آخر کې په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره د شمالي کوریا لخوا د ټاکلي مهلت وخت رانږدې شوی، د دواړو هیوادونو مشرانو په غیر مستقیمه توګه یو بل ته جنګ ګواښونه کړي دي. صرف 3 ساعته وروسته له هغې چې جمهور رئیس ټرمپ په لندن کې د شمالي کوریا په باب خبر اعلان ته ویل چې موږ اوس د بل هر وخت پرتله یو غښتلی پوځ لرو او تر ټولو پیاوړی هیواد یو، خو هیله لرو چې د طاقت د استعمال فرصت به پیښ نه شي. د شمالي کوریا حکومت یې په مقابل کې سخت عکس العمل وښوده او د حملې په صورت کې د عین شان ځوابي اقدام خبرداری ورکړ. د امریکا د سمندر پوځ په یوې تاریخي اډې کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې 2 کسان ویشتل شوي او وژل شوي دي. په ډزو کې چې د 4 شنبه په ورځ د هوایي ایالت په مرکز هولونونو کې واقع د پیرل هاربر د کښتۍ جوړولو په ځای کې شوي د سمندري پوځ د قمندان رابرټ چاویټ په وینا د 2 عسکرو له وژلو وروسته حمله کوونکي خپل ځان وویشت او مړ شو. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې بله اونۍ د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 10 د جاپان لخوا په دغه تاریخي بندر باندې تباه کوونکي حملې 88 کلیزه لمانځل کیږي. په لندن کې د ناټو سازمان د 88 کلیزې د مراسمو په وخت په ګډون کې دغه سازمان مشرانو غړو هیوادونو یو په بل باندې سختې نیوکې کړې دي. فرانسې، ترکیه او متحده ایالاتو ویلي دي چې دغه سازمان باید یو جلا بڼه غوره کړي چې د پوځي لګښتونو نه علاوه په نورو مسایلو باندې هم جدي غور وکړي. تیر هفته د مکسیکو په کوچني سرحدي ښارګوټي ویلا یونین کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د شبکې د وسلوالو او پولیس ترمنځ په یو بل اخو نړۍ نښته کې د 4 پولیسانو په شمول 2 کسان ووژل شو. د امریکا او مکسیکو د سرحد په حدودو کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د فعالیت زیاتېدو او 13 میاشتې په یو خونړۍ حمله کې د 9 امریکایانو له وژل کېدو وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان کړی و نیت لري چې دغه ډله د خارجي تورستي سازمان په صفت وپېژني. خو دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا دا اقدام د جرایمو په مخنیوي کې مرسته کولی شي او که نه. د مکسیکو جمهور رئیس سمدستي په مقابل کې کلک عکس العمل وښوده او ویل چې د امریکایانو په شمول خارجي ځواکونه حق نه لري چې د مکسیکو په خاوره کې دننه فعالیت وکړي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.